مشال رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر ما او تاسو ته د نن ورځې په سهارنه یو خبرونه کې هر کله ویم د خبرونه تاسو ته د خپلې تخنیکی همکاري پلوشي صحاق په مرسته وړاندې کوم. تاسو په دې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې برخه غسته شي که وخت لري راشي او د خپل سیمو خبرونه را سره شریکي. خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. الیکشن کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه کیس پریکړه اعلانوي. بشری حقونو سر اداره طالبان د افغان میرمنو په شکنجه کولو تورنوي او د برطانیا وزیر اعظم لیز تراس د خپل منصب د پریښودلو پریکړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه قضیه پریکړه وروي. کمیشن د عمران خان په ګډون د قضیه ټولو خواو ته نوټس جاری کړی دی. ګڼو پاکستاني رسنیو د انتخاباتو د کمیشن د سرچینو په واله لیکلي چې دغه کیس فیصله به نن په دوه بجو اورول کیږي. الیکشن کمیشن د امنیت د پر ځای ساتلو په موخه له کورنیو چارو وزارت څخه د پولیسو رینجرز واکونو او اف سي غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د سپتمبر په 19مه په توشخانه کیس باندې خپل پریکړه محفوظه ساتلې وه چې نن به اعلانوي. په توشخانه دوسیه کې پر پخواني وزیر اعظم عمران خان تورونه دي چې د خپلو شتمنیو د تفصیل د ورکولو پر مهال د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپل منصب پر مهال له توشخانې څخه اخیستي او یا یې د هغو تحفو د خرڅولو په ترڅ کې ترلاسه کړی دی. د عمران خان لخوا په الیکشن کمیشن کې په جمع کړل شوي ځواب کې ویل شوي پر ضد دا تورونه بې بنسټه دي، د بدنیتۍ پر بنیاد لګول شوي او مقصد یې له هغه سیاسي غچ اخیستل دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ سپیکر راجا پرویز شرف په اگست میاشت کې د اسمبلۍ د یو شمېر غړو په غوښتنه د عمران خان پر ضد په الیکشن کمیشن کې ریفرنس جمع کړی و او د هغه د نااهلۍ غوښتنه یې کړې وه. توشخانه د دولت هغه څانګه ده چې پکې د حکومت مشرانو ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوي تحفې ایښودل کیږي. چارواکي کولی شي دغه تحفې په بیه واخلي خو دوی مجبور دي چې تفصیل به ښکاره کوي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي د صحت کارت په ذریعه د وړیا درملنې پروسه کامیاب روانه ده. اوس هغوی د خلکو د اسانتیا لپاره یو موبایل اپ هم جوړوي. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې د صحت کارت پروګرام له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. نوموړي وویل د صحت کارت په ذریعه د لرې پرتو سیمو خلک کولی شي د حکومتونو تر څنګ په شخصي روغتونونو کې هم خپله وړیا درملنه وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت کارت د ادارې مشر محمد ریاض تنولي د خیبر پختونخوا د صحت کارت ادارې مشر محمد ریاض تنولی مشال لډیو ته ویل د موبایل اپ به له خلکو سره زیاته مرسته وکړي.
منیسٹر صاحب کے سنگ ذکر ہو کہ منگ یو ایپ انٹروڈیوس کو آئی ڈی بورڈ داغا سارا مرستے سارا اگر ایپ کے با خلق چلے خپل بیلنس ہوں چپ کو لیشی ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ ہوں مغستے شی چکم ڈاکٹر مانی ٹریٹمنٹ کو لی داغا نوم ہر سب کی معلوم ہو لیشی.
د تخنیکی ستونزې بخانه غواړو. تیمور سلیم جګړه په خبري غونډه کې دا هم وویل چې لسګونه هغه شخصي روغتونونه د صحت کارت له پروګرام لري کوي د کومو کارکردګي چې خنه ده. د بشري حقونو د سار سازمان په طالبانو تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي سو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی دی. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلی چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی خاموشه کړي. د بشري حقونو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت او تریخوالي یادونه کړې ده. دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي دي او آن یې په برقي ډنډو شک ورکړی. طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان د تازه اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رد کړی. لیسټراس تر 45 ورځو په واک کې لپاتې کېدو وروسته د برتانیا د لومړي وزیر څوکۍ پرېښوه. نوموړی روان کال د سپتمبر په 6 له بوریس جانسن له استعفا وروسته د برتانیا وزیر اعظم ټاکل شوی و، خو پرون یې په ټلویزیون پر ژوندۍ بڼه د خبرو پر مهال وویل هغه استعفا ورکوي، خو تر هغې چې نوی وزیر اعظم ټاکل کېږي خپل کار ته به دوام ورکوي. هغې دا هم وویل چې د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د مشرتابه د ټاکلو پروسه بشپړه شي. په برتانیا کې تر 2024 کال پورې ملي ټاکنې نه ترسره کیږي. د پارلمان ګڼو غړو له هغې وروسته له لیسټراس نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د اقتصادي پلان له اعلانېدو څو اونۍ وروسته په هیواد کې ګډوډي ولیدل شو. د حکومت لخوا تیره میاشت د اقتصادي پلان له اعلانېدو وروسته برتانیا د اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې حکومت اړ شو د خزانې وزیر بدل کړي او له ګڼو کړنلارو بېرته په شا شي. همدارنګه په واکمن محافظه کار ګوند کې دننه د ډیسپلن ماتېدل هم تر سترګو شول. او د کرکټ خبر، په آسټرالیا کې د آی سی سی د 20 نړیوال کپ په سلسله کې نن په ګروپ سټیج کې آیرلینډ له ویسټ انډیز او سکاټلینډ له زیمبابوې سره مخامخ کیږي. پرون سریلانکا، هالینډ او متحده عربي امارات او نمیبیا ته ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړو په 16 اوورونو کې 102 منډې جوړې کړې. په ځواب کې نیدرلینډ په 16 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان 109 منډې وکړې. متحده عربي امارات په پرونۍ لوبه کې نمیبیا ته د 148 منډو هدف ټاکلې و، خو هغوی پوره نه کړی شو. هغوی د اتو لوبغاړو په زیان 121 منډې وکړې. سریلانکا او نیدرلینډ بل پړاو ته لاره موندلې او د 12 غوره لوبډلو سره یوځای شوي. دوی دوه نور ټیمونه به له نننیو لوبو وروسته نوي پړاو ته لاره مومي. له دې وروسته د سیالیو دوهم پړاو او اصلي پړاو پیلېږي. لومړی دوه لوبې د خالی په ورځ د آسټرالیا او نیوزیلینډ او د افغانستان او انګلینډ ترمنځ ترسره کیږي. خبر نو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سحر مو نیکمرغه. ګران اوریدونکو، تاسو سره به خبرې کوو، خو اول د تارخان صاحب سره خبرې کوو. هغه زموږ همکار دی په اسلام آباد کې دی. او خبر خو تاسو اوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه ریفرنس فیصله وروي. په دې کیس کې په خان باندې ځینې تورونه دي. تفصیل به تارخان صاحب نو ورو. تارخان صاحب، په لنډو او په اسانو ټکو کې اول خو دی اوریدونکو ته وایي چې د توشخانه څه ته وایي. تارخان صاحب، زموږ در اوري
تاسو یو ستور دی، یو زید یو مرکز دی چې کله د پاکستان حکومتي مشرانو ته، چارواکو ته، افسرانو ته، د پارلیمان غړو ته بهر په سفرونو کې د هغه حکومتونو د مشرانو لخوا، د نورو چارواکو لخوا کم تحفه تحائف ورکړي شي، نو دوی با هغه تحائف هغه تحفه هغه بدغه توشخانه کې چې کوم مرکز دلته په استیبلشمنت ډیویژن ورته وي، او بخې کابینت ډیویژن ورته وي، هغه کې بدا دي ساتي.
صحیح.
او بیا یو خاص کداري یو قیمت وي، نو دغه یو قیمت بیا دلته د قانون مطابق تاغي وي، او هغه پیسې ورته ورکې، او تب بیا هغه شي
عمران خان باندې اوس تور دی. طاهر خان صاحب،
عمران خان باندې تور دا دی چې د دوی حکومت کله په 2013 کې جوړ شوی او د بار سفرونه کړي دي، د تحائف ورکړی شو. هغه ته هی په باندې د اپوزیشن اوس چې کوم حکومتي اتحاد دی، هغه وخت کې اپوزیشن چې کله د خلاف دا کیس او دا دی چې عمران خان ته کومې تحفې د بهر نه ورکړې شوې دي، عمران خان هغه خرڅې کړې دي، او عمران خان بیا د هغې پیسې هغه ظاهر کړې نه دي په خپلو کوم اساسي دي، دغه چې کوم هغه معلومات دی ورکړي. نو دغه په اگست کې چې کوم اوس حکومتي اتحاد دی، د هغې د ممبرانو غړو سپیکر د قومي اسمبلی ته یو درخواست کړو، او بیا هغه درخواست هغه الیکشن کمیشن ته، د ټاکنو چې کوم یو کمیشن دی په پاکستان کې، هغې ته لیږلې وې. او بیا د تقریبا اسم د قانون مطابق درې میاشتو کې به دې فیصله کیږي. هغه فیصله شوه په سپتمبر کې، خو لیکن هغه محفوظ ساتل شوی ده. او الیکشن کمیشن اوس 13 شپه اعلان وکړ چې دغه فیصله به توشخانه کیس ته عمران خان خلاف چې دی هغه به نن 2 بجه د پاکستان په وخت دا اعلان کی او دغه کیس کې څومره فریقین دي هغه چا چې دا درخواست ورکړې دي او څوک چې عمران خان وکیلان دي یا نو نو دی به ټول نن حاضر شي او دا فیصله نن امکان نشي 2 بجه د دې اعلان وشي.
سید طاهر خان صاحب که فیصله د عمران خان پر ضد وشي نو بیا به سکی
ګوره لکه مختصر به دا وایو چې کوم چا چې دا درخواست ورکړې ده په هغه کې هغه د پاکستان چې کوم آئین دی دا هغه یو دوه آرټیکل دی لکه نو دا هغه آرټیکل او دا قانون مطابق چې 2 دی او 3 دی چې په هغه کې د یو ممبر لپاره دا لازم دی چې هغه به یو صحیح انسان وي هغه به صادق وي هغه به امین وي یعنی هغه یو داسې کار نه کی چې هغه د هغې په بنیاد باندې هغه د اسمبلی د رکنیت نه لری کړي شي یا د سنیټ د رکنیت نه هغه ختم کړي شي. نو فیصله خو اوس عمران خان بیا وروستو منلی وو چې د څلور تحایف چې وو تختې چې وي هغه هغه دغه چې کومې پیسې ورکړې وې شاوخوا هغه 1.5 میلیون روپۍ وې دلته اسلام آباد کې او د چی خرڅې کړې دي په هغه تقریبا 50 میلیون روپۍ د هغه باندې لکه اخستې وي. نو یو دا او دا لوی تراس په باندې دغه چې دا چې کوم پیسې د ګټلې دي په دغه تحایف باندې دا د نو اوس دا چې آیا د اهل شي نه اهل شي دا وروسته به پته لګي لیکن او البته عمران خان خو چې کرن دا حکومت ختم شوه دی ادم اعتماد شوه دی نه په حکومت باندې یو د بو ساتل دی او دا عمران خان حکومت چې کړه و نو هغه دغه توشت هغه وخت کې چې یو درخواست کړو چې د تحایف دا د تفصیلات ورکی خود بیا دا هغه وخت کې مخالفت شوه چې دغه چې دا یو دلیل بیا دی لره ته د حکومت چې دا به نور ملکونو سره د پاکستان تعلقات خراب کړي. خو بیا اسلام آباد هایکورټ ته مسره تیر اسلام آباد هایکورټ بیا حکم کړو چې دا معلومات در کار شي. نو بهرحال عمران خان نه هیل کیږي اسه خو مغی پارلیمنت ته دی پارلیمنت نه بهر دی الیکشن خو غټل لیکن پاکستان دی. نو بیا خو د عمران خان د مخکې نیو اعلان دی چې دیو د حکومت خلاف یو مارچ کوي او تیر ورځ د پی ټی آی یو مشر فاطمه چودری مو چې په یو سورز کې بیان کیږي دا احتمال شته ک عمران خان نن نایل کیږي نایل مطلب دار انتخابات کې برخه نشي اخستی. نو بیا ممکن ده چې هغه کم د لانګ مارش د حکومت پر ضد باندې نو انتخابات را پاره دی اوسه پورې تاریخ نه اعلان کی ممکن ده چې بیا د حکومت په دبو تغه اعلان وشي.
طاهر خان صاحب د چې کوم سیټونه او غټل کده نایل اعلانېږي نو لاغې نه بم بیا د لاس په سر کې
هم داسې ده نایلی خو ګور د پاکستان قانون چې دی نایلی معنی دا ده چې ته د یو د ریپبلک افیس وی ان ته بیا یو لسی یو عوامي او دا ځان سره نشي ساتلې. نو کو دی نه هلکیږي نو معنی دار چې د پارلیمنت ممبر نشي کېدای. البته سونه مودې د پاره کیږي ځکه سپریم کورټ کې ځنې کسان کنه نواز شریف تر عمرې نه اهل شوی دی یا پی ټی آی په خوانه یو مشر جهانگیر ترین هم مستقل نه اهل شوی دی. نو بهرحال دا خبرو فیصله کیږي خو بهرحال
وزارت الیکشن کمیشن ویلی چې دوی ته ډیر زیات امنیت پکار دی
دنن د امارت هم د بیلډینګ چې کوم د الیکشن کمیشن د اسلام آباد کې او دا غي نه بهر هم نه اواز پولیس بلکې نیمه فوجي ځواک چې د رینجرز دا غي خاص شوی دی او د سره سره د فرنټیر کانسټبلری د اف سی دا غي هم خاص شوی دی. نو ډیر امنیت ځکه شوی دی چې فیصله راځي او فیصله په چر د عمران خان خلاف راځي نو بیا خو په احتمال وی چې یو احتجاج د دوی نو ځکه د الیکشن کمیشن رسمي د مرکزی حکومت د غوښتنې کړې چې دې
ډیره مننه طاهر خان صاحب. تاسو واوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه ریفرنس فیصله وروي. په دې کیس کې پر خان تور دی چې د بهرنیو هیوادونو لخوا پاکستانی مشرانو ته د ورکړل شو ډالۍ او د ساتنې له خونې څخه ګټه اخیستې ده. پخواني وزیر اعظم دا تورونه ردوي او وایي چې له هغه څخه یې مخالفین چې اوس په واک کې دي سیاسي انتقام اخیستل غواړي. د موضوع تفصیل تاسو ته طاهر خان صاحب نوورید.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دیهلی
په 2 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
ردون کو مخ کی تردی چستا سو ٹیلیفونونه واخلو یوې سندره طرف ته سو د پیغام منور په واس کې د سندره تاسو ټول ته ډالې ده لا غیر است تاسو راشي چې خبره تر در سره کوستا سو د سیمې څخه خبرونه دي را سره شریکه محبوبا د زنګوینه سندره تاسو ورته د مشال رادیو نه او اوریدونکو اوستا صورت لشه په دې خبرونه کې د خپل سیمو خبرونه را سره شریکول شي ځکه تاسو زمنګ ملګری خبر اعلان نو که د ټلیفون شمیره نه لرئ نو موږ به درته اعلان کوو
د مشال رادیو ژوند یو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل 0703 شپک سوا 0703 سلور سوا شپک نوی پس سکایپ هم راته زنګ وهلی شي پته مودا مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي
یو ملګری خا همدا شیبا کوشش کو چې د ملګرو ټلیفون نه راوخلو تاسو راتلی شي اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ ریپورټونه هم لرو سندرې هم لرو خو زموږ کوشش دا وي چې تاسو ته مقدر کو که تاسو ټلیفون نه رانغلل نو بیا به ریپورټونه او سندرو طرف ته ورزو تاسو په دې خبرونه کې په سلام پښتونخوا کې د خپل سیمو خبرونه را سره شریکول شي په خپل ټولنیزو ستونزو باندې رڼا چول شي او کیدې شي تاسو په سیمه کې خبر وړو کې وي خو د نورو سیمو ملګرو د پاره باغه خبر جالب وي د خپل سیمه په اړه جالب خبر هم را سره په دې خبرونه کې شریکول شي نو ترغه چې تاسو ټلیفون ناراضي د هارون بچا په واس پسند راوړو
لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے چیستڑے اوستڑے چیستڑے ستڑے ستر کی تیرا پورتج میں اسکڑے ستڑے ستڑے ستر کی تیرا پورتج میں اسکڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے چیستڑے اوستڑے ستڑے ستڑے ستر کے تیرا پورتج میں اسکڑے ستڑے ستڑے ستر کے تیرا پورتج میں اسکڑے گلاب سکڑم گے ڈہراؤن دکان ٹولو انچے د گلاب سکڑم گے ڈہراؤن دکان ٹولو انچے د گلاب سکڑم گے ڈہراؤن دکان ٹولو سنیم د بنگلے فقیر راجائم د جنگلے سنیم د بنگلے فقیر راجائم د جنگلے جیسنے اوستنے ستڑے ستڑے ستر کے تیرا پورتس میں اسکنے ستڑے ستڑے ستر کے تیرا پورتس میں اسکنے چنچنے
سترگو کے او سمز بسنگ کلے نیم جس تاسترگو کے او سمز بسنگ کلے نیم جس تاسترگو کے او سمز بسنگ کلے نیم جس تاسترگو کے او سمز بسنگ کلے نیم لالو ناشی جس تالاس ترا او رسی مشکلے لالو ناشی جس تالاس ترا او رسی مشکلے
نارون بچا پواز مو سندر اور ادا د مشال ریڈیو نا تاسو سلام پختونخوا خبرونه اوري هغه خبرونه چې پکې تاسو هم ګډون کولای شئ د ټلیفون د لارې د سکایپ د لارې او د وایبر د لارې نو تر سو چې تاسو ټلیفونونه راځي موږ سره سو ریپورټونه دي ریپورټونو طرف ته بلار شو د پاکستان د محصولاتو وفاقي ادارې یا فدرل بورډ اف ریوینیو پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې نان کسټم پیډ یا غیر محصول شوی ګاډي رجستر کړي دغه ګاډي د چې له افغانستانه په قاچاقي لارو قبایلي ضلعو تړول شوی حکومت ته محصول نه دی سپارل شوی د دغو ګاډو شمیره لسګونه سره ده اف بی آر ویلي هغه کسان چې دا ډول ګاډي لري اړ دي چې د 2010 کال تر جونه د محصول په سپارلو خپل ګاډي رجستر کړي خو بل پلو قبایلیان وایي د حکومت دا نوې پریکړه به د هغوی مشکلات زیات کړي له خیبره فرحات شینوار راپور لري
د اکتوبر په شلمه د پاکستان د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې 2023 د جون په 13مه به په قبایلي ضلعو کې خلکو ته د نان کسټم پیډ ګاډو چلولو لپاره ورکړل شوی استثنا ختم شي خبر پاڼه لیکي چې د اف بی آر چیرمین عاصم احمد د پاکستان قومي اسمبلی پبلک اکاؤنټس کمیټې ته د یوې غونډې په مهال دا خبره کړی نموړی ویلی چې د دې ګاډو برخلیک لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی د پاکستان د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر ویلی چې دا محل په قبایلي ضلعو کې څه باندې 100,000 نان کسټم پیډ ګاډي موجود دي دغه اداره زیاتوي چې دا ګاډي د بخنې یو ځانګړي سکیم لاندې رجستر کړل شي او کسټم یا محصولات رواخستل شي نو حکومت ته به ترې لږ تر لږه 8 اربه روپۍ راجمشی د خیبر سیاسی اتحاد مشر شاوسین شنوار مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګړې دو په وخت ور سره د ان اف سی ایوارډ 3% برخه ورکولو وعده شوی و هغه دې پوره کړی او نور مرات هم قبایلو ته ورکړي نو بیا د پرې ټیکسونه او کسٹم ډیوټي ولګوي
او ان اف سی ایوارډ کې څور کولو تر اوسه پورې نه غدري پرسنټ ورکړ شوې دي او نه څ نور مراد ورکړ شوې دي نو په کار خدای دې چې حکومت غ خپل وعده اول پوره کنو بیا که دوی په 2023 کې کوم دا ان سی پی ګاډي بندول دي دا صرف یو د ایکسپرټ نه دي دا د ملکن ډیویژن ور سره دی په کار دای چې په دې هغه کې لګ 2023 په ځای باندې 2025 کا ځکه چې خامہ خطل ته ډیر زیات مشکلات راغله نو پکار دای چې څون نه څه شکل کې ریلیف ولا ورکنو کزه که چې الریډی کار روزګار شته نه دی
د باډي او کومي او سیاسي مشر شاه فیصل پر دی وای چې نان کسټم پیډ ګاډي د ځای خلکو د ترانسپورت یوازینې ارزان ذریعہ ده او پکار دا حکومت ری مرات و نخلی بلکې لا نور مرات ورکړي
ابد قسمت نه موږ نه مرات غستل شي را کوي نه موږ د پر جیل جوړیږي موږ د پر کالج نه جوړیږي موږ د پر انټی نارکاټک فورس رسی موږ د پر ډیوټي او نوکری او مزغنر سی لکه موږ د پر نور هغه خبرې سی چې کمه د موږ په نقصان کړي لکه او هغه یو د څه کار نه راغلی چې هغه باندې د عوام خوشحال شي د عوام فائدې وي بدل د ټیکس ولګيږي به خپله انډستریز نه کولويږي لکه لہذا په هیڅ قسمه ټیکس منلو لا په 2023 کې هم نه تیار لکه هغه مخالفت کوي
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړی اقبال پرده وایي چې د نان کسټم پیډ ګاډو رجستریشن ښه ګام دی، خو په کار ده د کسټم ډیوټۍ یا محصول اخیستو پرته دی رجستر کړل شي.
چې حکومت د دوی دپاره د ریلیف اعلانو کې باید دي چې هغې ووایي چې یاره قبایلو کې کوم نان کسټم پیډ ګاډي دي او کوم دا ملیټنسي په دور کې د دوی کورونه وران دي، د دوی چې کوم دی شهیدان شوي دي، پاکي چې کوم دی کنه د دوی مارکیټونه ستا باشوی دی، لہذا دوی چې کوم گاڑی موجوده دی چې دا رجسٹر کی او دوی له فری چې کوم دی دا بغیر کسٹم دوی له حوالہ کړی شي او دا باقی دا ایکسایز و دا هر عمل نتیر شي.
د نن کسٹم پیډ گاډو دا موضوع له هغه وروستو راپورته شوی چې کله څوره وړاندې د کمی اسمبلی وغړی ډاکټر نثار احمد شیما اندېښنه سرګند کړه چې په قبایلی ضلعو کې ډیوټي فری یا د محصول جمع کېدو پرته سباندی یو لا گاڑی په سرکونو ګرځي او دا اکثره وخت په جرمونو کې هم کارول کیږي. نن کسٹم پیډ گاڑی لمودو رئیس د دوبای، جاپان او د سنورو هیوادونو نه افغانستان ته راوړل کیږي او بیا په دې د کسٹم ډیوټۍ یا محصول جمع کېدو پرته قبایلی ضلعو ته راوړل کیږي چې د اصل نرخ نه ډیر پارزانه بیا پریوزي. دغه گاڑی د قبایلی ضلعو په تحصیلونو کې په ریکارډ راوستل شوی خو رجستریشن یا سرکاری اسناد نه لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر. دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
یو اوریدونکی راغلی له دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم، په خیر راغلی، ستړی مشه.
سلامونه نجیب عامر ته، په دې امید چې روغ جوړ خوشاله وو.
ستړی مشه،
ډیر مودا بعد لفشار ریحان.
او ما وی چې لفشار ریحان به څنګه ښه صحت ته خده سڑے کارونه کې نو بیا بس کوي کنه اجمل منصور شیر دا الله پاکو بخی وی پلار میں پلسپی نه و خویل به خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي.
بس ما وی امیر صاحب واورم فریار اور ز پکار کیو ما تیرا ونے نہ وی اغه وا ونے ما تیرا غا وی کنا ها بس ما خطک دری سفرت دے شیر یلا کنا اغه بل اور جو گیا تو خان سرا نا سو ما چی دا امیر تا خدای دې چې یو کولې کې ورکړې ده کار څنګه تا کا څو ترا والی مدام دې تر مناک وی خبر نه چې دوی امیر ته خبرې ده باز
نه
نو ول دا کو وخه په امیر کې صدا سہلیت تا
من نه اوس
تاسو پروګرامونه او نن ما وی چې ډیر مداوت چې خبرې نه نه کړي ما یا تا سب وو سره چاري کې
خده وکړ چې راغلی او ما سره ما ته کله کله جالب وي چې دیرونه خو پیژنې کنه آغا چرته د وزیرستان د غرن نه ټلیفونو کې کنه आवाज د سې صفای ته به چې د شیشې نه خواته د پلوشې په ځای غناست دیرونه کنه او ته په متحده عرب اماراتو کې یلته دنیا سمره مخ کې تلل کنه او ستاسو ټلیفون د سې لکه کوی نه چې خبرې کوي نه مونږ په امیر ته وای فای
د حدادو سینا نه مونږ پکې کې فکرې باندې
کنه ها
دا باندې چې لکه څالور طرفا یو خدا دې ته شور وی مونږ سره اکثر شنو نه وی او اغانی وی سوي سوي ناغه سره صحیح کولې ټې کې نه وی لکه څنګه په هار یا کمرې کې ناس وی سړای کنا دا خبره تا صحیح
نو خدای وکړ چې ټلیفون دی کو نور چاته دعا سلام کې په کوم موضوع خبرې غواړي چې څنګه تاسو وای
ولا امیر ته موږ زه خدا وایم چې زمونږ کلی کې یو سکول دی چې نا پو کنه نو زه وایم چې درې څلور کال یو څه پنځه څه جوړ شوه دی په تاسو ته نه راځي او څه پرې لکه قدم ته کوشش تاسو ریپورت کو جوړ کړه وای
تاسو کوم کله دې ریحان صاحب چې دزان سره ولیکو تاسو کله خبر پښتونخوا کې کوم یاد
مونږه د کورمی جنته کې اړول ورته وای ساده سره راځي کنه
د سدی
لالیزای
الیزو کې اړول کله تاسو نوم یې
او نو موږ خالص چې دې غډیر غری بنان دې د سیدا هوا سیم نه وی چې جنا کې پرېند باندې نور ځای شه خرونو تلاړي شي پنځم پر سکول وای نو بیا پیر تا هو غری باندې چې دې بس خرونو بیا کلیم
صحیح
نو زه وایم چې دا بډی را خاصه پرې چې موږ دې پارا دا سکول بحال چې سٹاف وتا راځي
صحیح
او نو دې را خاصه پرې
سمرا بادي به تاسو د کلی یعنی کلی کې دا سہولت بیا خټول دینه کوي غواړي چې های سکول مو وای او مخکیم لاړ شي
او بیا فوز وای تا تم پر یو وای بیا هغه جن کې لا سم پر بیا مخکې ځان تا وځ پلام لار کی پوالې
صحیح الافشار هان سب ډیر زیات مننه ستاسو ټلیفون نه کور مو ودان مننه ما سره کور
راغلم مننه
ژوند دی اوسې پلام مو سپارم اس ملګرو د کرن خان په واس کې سندره د توړاندې
دازړاو د مستې د غورزنګ سبحان الله دازړاو د مستې د غورزنګ سبحان الله
د کرن خان پواز مو د رشید خټک غزل اوریده. یو اوریدون کې را سره دی له دوی سره خبرې کوه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب عامر صاحب، سلامونه می قبول کئ. گوهر علی دوران ام د باجوړ خیسته سیمه چارمنګ سره
ستړی مشه. گوهر علی دوران صاحب څنګه یخه؟
د الله احسان دې، ستاسو صحت ښه دی، ماشومان ښه دي،
شکر د الله پاک احسانونه دي. او ستاسو په کلی کې خیریت دی؟ چارمنګ کلی کې
بالکل الحمدلله، بالکل د الله پاک رحم دی، بالکل خیر و خیریت.
زبردست. نو خمو کړل چې ټلیفون مو کو، په کوم موضوع به خبرې کوي دوران صاحب؟
نجیب عامر صاحب، زمنګ دې طرفونو ته یو ډېر لوی ستونزه ده، او د وخت راهیسې دا ستونزه دې ولست سره مخامخ ده. دلته د برېښنا ډېره مسله ده، یعنی بجلی بالکل د نشتون برابر ده.
صحیح. نو په سلیری ساتو کې څو ساته برېښنا وي؟
نجیب عامر صاحب، څلیر ساعته خو پرېږده، تقریبا سر د پلسم ورځ را پیدا شي، هغه هم دوه ګنټو وي. څلیر ساعته خو بالکل راځي نه.
دا خو تش په نوم بجلی ده، نو دا خو پلسم ورځ چې راځي نو تاسو نه بهیره مې چې په کلي کې بجلی وم کنه.
بالکل عامر صاحب، ډېر دلته ډېرې مسالې د سالر سیستم باندې روانې دي، خو بیا هم داسې مشینان یا ټوبویلونه یا دا د غنمو مشینان دا د بجلی نه بغیر نه چلیږي.
رښتیا خبره ده. نو وجه څه ده، ولې دومره زیات لوډ شری؟
عامر صاحب، وجه خو دا ډېر خل داسې وایي چې د بیلونو نه ورکول دي، خو بیا دلته داسې سیمې شتې لکه ناوګۍ، داسې ولیسم تنګې، دیم بیلونه نه ورکوي، خو هلته بجلی شتون لري. نو کو چرته زمنګ نه بیلونو په وجه کټ کېدی، خو بیا هم صحیح وه، ځکه د نورو سیمو کې هم بیلونه دا حکومت ته دا ولس نه ورکوي، خو هلته بیا هم بجلی وي، خو زمنګ طرف سره د امتیازي سلوک کېږي.
نو خلق بل ولې نه ورکی؟ دا د حکومت سره سم معاهده شوی ده، خلق غریبان دي که څه حساب ده؟
امیر صاحب، دلته د غربت کچم ډیره ده، بالکل ستاسو دا خبره سمه ده، خو داسې خبره ده چې حکومت هم په دې باندې داسې سنجیده اقدام نه دی اخیستی، ګن چې موږ ته بل راکوي میټرې ولګي. نو په کار ده چې میټرې ولګي، بیا به ته بل هم خلق ورکوي، خو چې هغه بجلی بیا د بل مناسب را پرېږدي.
صحیح. نو ډیره مننه گوهر علی دوران صاحب، تاسو د خپلې سیمې د یوې ټولنیزې ستونزې چې ډیر خلک به د دې ستونزې سره لاس او ګریوان وي ذکر موږ سره وکړو، او په دې هیله چې د چارواکو پام ور واړي.
امیر صاحب، دا ستونزه د ډیر وخت نه ده، ما په بار بار د مشال لړیو سره خبرې کړي، خو موږ ویل چرته به بابر صاحب په ستونزې او سرکار کې دې مسالې ته پاملرنه وکړي.
سمه ده. اوس خو هغه پروګرام نشته، خو رپورٹ به پکله جوړ کو. صحیح ده،
صحیح ده. جو امیر صاحب، ما درته د مشال په نوم کې یو پیغام پریخ او نشر نشو، په دې را روانو نه کې را ته حتما نشر.
او سبا ته له خیره دا پروگرام دی، نو تاسو وره کې د شما پروگرام کې تاسو د نور ملګرو پیغامونه چې تیرونه کې راغلی و به ما شامل کړي.
صحیح شو، ډیر خپل شعر می تب کې پریخ دی، شبنم دوران بی بی په خپل فیسبوک باندې
پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر پختونخوا کې هم خلک شکایت کوي چې د ژمي پر راتګ سره د ګیسو لوډ شیډنګ زیات شوی دی. دوی وایي په ګرمیو کې هم دوی د سون د ګیسو د کمبود سره مخامخ و، خو اوس په ژمي کې دا ستونزه لا ډېره شوې ده. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر مملکت او په خپله وزیر اعظم هم د دې خبرې پخلی کړی چې په ژمي کې هیواد د ګیسو د کمبود سره لاس او ګریوان کېدای شي. له پېښوره شبیر جان د نور تفصیل سره.
د پاکستان وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک وایي چې د یخنۍ شروع کېدو وروسته د سخت موسمي حالاتو له وجې د تیر کلونو په شان دا ځل هم ملک د ګیس بحران کېدی شي، او ولس ته په دې خبر وي. د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم هر کال د ګیس د کمی او لوډ شیډنګ له وجې خلک د ستونزو سره مخ وي. په کورونو کې د ګیس استعمالونکي وایي کورونو کې زنانو ته د پخلي په وخت ګیسونه نه وي. واجد علي زیاتوي،
د ګیس ډیره غټه مسله ده زمونږ په کورونو کې. هغه کې مونږ واړه سلینډر اغستې، واړه جسار سکول ته ځي، مونږ هغه سکولونو د پاره وړو به د پاره مونږ سلینډر اغستې دي، هغه مونږه استعمال او ډیره غټه مسله ده زمونږ د دې ګیس.
دغه ډول هوټلونو والا هم دغه ګیلې کوي چې تیر سو کلونو راځي دوی ته ګیس ناراضي او دوی د ګیس په ځای په لرګو او خشاکونو په پخلی کولو مجبور شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د هوټلونو د سازمان یو غړی اسف خان وایي
ګیس مسله خو د ډیر وخت نه را روانه ده، تقریبا 7-8 سال شو په جیمی کې خو د سره نه مونږه ډډ استعمالو خشاک کنه او اوس خو د دویم کال دی مکمل نه دی د سارے میله غربي ویلې د مونږ د ریسټورانت روزګار دی مونږ ډېر زیات افیکټ کړی او مونږ بس ګیس خرم کوسا او د مدا چې کورونو کې خو بالکل نشتا سهار ماشومان هم ډېر تکلیف دی نو بس سهار ماشومان سکول ته ځي لنچ سکول د پاره و لنچ تیارونه هغه په سلندر ولا پخلی کوي.
خو بیا د پټرولیم او انرژي وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک د اکتوبر په 19مه سرخار اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف دا هدایت دی چې د اولس د ستونزو کمول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي او د ګیس کمی لري کول لپاره خاص کر کورونو ته د شپو ورځو کې د ایل پی جی یعنی په سلندرو کې استعمالونکي ګیسونه ورکولو بندوبست وکړي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې غړو سو سوواره د حکومت نه غوښتنې کړي چې دې صبح کې د ضرورت تسیوا خوشا 1500 ایم ایم بی ٹی یو قدرتی گیس پیدا کیږي او د دې صبح ضرورت د 300 ایم ایم بی ٹی یو نه هم کم دی. نو باید اول د دې صبح د گیس ضرورت پوره کړی شي او د هغې وروسته دی د ملک نور برخو ته ورکړل شي. خو تیر وختونو کې مرکزی حکومت دا دریس پل کړی چې ملک دا وخت د گیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی چې له وجې د گیس لوډ شیډنګ کیږي. خو وايي نور ملکونو سره لوزنامې کړي او زر به په دې کمی قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
ز غلام غوثیم، تاسو د مشال ریڈیو اورئی. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماخام تر شپږو.
نو اوریدونکو، ستاسو طرف ته به هم درځو، خو که تاسو وخت لرئ او موډ مئی نو موږ ته ټلیفون وکړئ او دې خپرونه کې را سره برخه واخلئ او سندرې هم تاسو په دې خپرونه کې اوریدای شئ. او دا وړاندې سندره به د دلراج په واسه کې ټپې مې درته غوره کړې دي، دا به واورئ او له هغې وروسته به بیا هم درسره. د دلراج پواس کې تاسو سندره اوریدا او یو بل رپورت هم دته لرو. د پکتیا اوسیدونکو د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي او لړوندو ادارو غواړي چې توکو د لوړو بیو مخاوني سي. دوی وای د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شوی او په ځینو ولایتونو کې د توکو په بیو کې هم څه ناسه لګواله راغله. خو پکتیا کې سرګن توپیر نه لیدل کیږي. بلوري ته ځای طالب چارواکي وای چې په ګردیز ښار کې د توکو د نرخونو د کنټرول لپاره پلاوی ګمارل شوی او هغوی عملاً د نرخونو په کنټرول بوختي. پر دې موضوع رپورت لرو چې زمونږ همکار نجیب الله خیل تاسو ته پاره جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدی چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوی. خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر مشال رادیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوی خو په پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ډالر په یو روپۍ سیمه هغه قیمت ده که ډالر په سل روپۍ سیمه هغه جنس په هغه قیمت باندې ده.
پکتیا یو بل اوسیدونکی عبدالجلیل وای بیکاری زیاته ده او د خلکو اقتصاد کمزوری دی.
دلته خلک اکثر غریبان خلک پراته دي. دومره وخت نه لري. بیکاری زیاته ده. پټونه ډیر جگ دي. وړی جگ دی وړو هر شی تر بې سره جگ دی خو وته پر کنټرول نه ده.
د ګردیز خار دکانداران وای د توکو بای تر ډیره ډالر پورې تړلې دي او دا بای د یو سات لپاره هم ثابت نه دي. د ګردیز دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوي سوداګر ورته توکي پټیټه بای ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دي.
ګودام وی حساب داس دای چې په ډالر وی راکړي. ډالر یو سات جګ وی بل سات ټیټ وی د ثانیه ثانیه کې پار کوي. ډالر ټول د ډالر په حساب باندې په غټ تجارتان چې ټیټ راکې موږ به ټیټ خرڅ کوو. موږ اوس په دا وړو بجې
بازار کې نرخونه نه درلودلی او ډالر رالویدلی ده. شهروالی باید جدي اقدام وکړي. نرخو پوښتنه وکړي. نرخونه ډیر پورته دي. تیل هم نه دی رالویدلی. نور ولایتو کې رالویدلی. نرخونه باید راوغورځي. ورځې پارچې باید ورکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی. د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند یو ګډ کمیسون ټاکلی چې په هغه کې اتاق تجارت صنعتي تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا د بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 120 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 قطار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبريالان له پاکستان او افغانستان نه تاسو ته رپورټونه جوړوي او تاسو هم زموږ ملګري خبريالان یاستئ. تاسو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هر ورځ موږ سره اړیکه نیول شي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکول شي او که خبر وي څه پرمختګ وي تاسو په سیمه کې هغه هم را سره شریکول شي. موږ مخکې د ځینو ملګرو سره خبرې وکړلې او د ځینو سره ونه شوې ځکه چې وخت اوس کم دی. نورې خبرې به بیا په خبرې او سندرې پروګرام کې کوو. د خبرونې په وروستیو شېبو کې د یوسف خان شیربانو فلم دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ ده.